نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت یا نور بزدهی را می شنوید. ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل با سرخط مهمترین اخبار ساعت با شماست.
بر اساس گزارش ها در مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و والی پیشین بلخ به پیشرفت های دست یافته شده و به زودی این مشکل حل خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت تخار می گویند که به زودی عملیات تازه نظامی را علیه شورشیان مسلح در ولسوالی های ناامن این ولایت را اندازی خواهند کرد. وزیر خارجه فرانسه در تهران است. در این دیدار روی برنامه هسته‌ای ایران و جنگ جاری سوریه بحث می شود. ایالات متحده مسکو را متهم به دخالت ظالمانه در کشتار افراد ملکی در منطقه غوطه شرقی سوریه کرده است. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان دیدار از امریکا امروز با رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات کند. نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن گفت او روی احتمال شرکت ترامپ در مراسم گشایش سفارت امریکا در بیت المقدس صحبت خواهد کرد.
و اکنون هم دوستان عزیز توجه کنید به قسمت جدید پروگرام هفتوار شکست سکوت یا نور بسته‌ای.
نور بسته‌ای، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم سات په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونی ز خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوی چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909-709-006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902-015-0909-045-40. په نننۍ خبرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړي چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی برا واخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ ډیرو بخښې مخکې له دې چې خبرې وکړې. بلې، راډیو دې بند کړه ورور.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ، راډیو دې مخښ چې بند نه کړه ځکه آواز یې نکاس کې. مهرباني وکړه ورور.
خبرونه د صفه افره د سمنه نوار ویده.
خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه له کوم ځینه متاسره اړیکه کنی ولی؟
زابل حالات شمزول ولسوالۍ.
هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه مېرمنې له ستونزو سره مخ کېږي، مختلفو ستونزو سره، عدلي او قضایي ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال له سره شریک کړي؟ کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کېږئ یا بعضې قضایاوې وي، مېرمنې دوی چا ته مراجعه کوي؟ څنګه یې حل کوئ؟ ډېره مننه کوم ورور. زابل نه یو اورېدونکی و، یو بل اورېدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلئ. وعلیکم السلام قاری صاحب، خبرونې ته ډېر ښه راغلئ. مهرباني.
زما نظر په دې باره کې دا دی چې اوس هم لکه په افغانستان کې چې حاکم مخ په چل باندې اوس هم په افغانستان کې حاکمه ده اوس ښځو ته وطن خپل حق نه ورکول کېږي یعنی انسان څخه خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده ولیکن باوجود د دې نه ورکول کېږي او که دولت وایي موږ په څارندوالۍ کې یا د خشونت پوښتنه کوو یا عدالت کوو هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلی میلمسیم پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي یعنی د مخه په چا باندې تامین شي
بله څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه او قاری صاحب تاسو نم دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغه څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه تاسو مې یو دینی عالم یاستئ خا قاری صاحب سلام بله بله مهرباني او 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 قاری تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه ما خيستي وي نو مهرباني وکي نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو په هر حال اوریدونکو کله چې موږ ته زنګ وهئ نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو آواز په سم شکل موږ هم واورو او زموږ غږ هم په صحیح توګه تاسو واورئ هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي 0909 809 0006 په دې شمیره هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته له په وخت رسیدنه نه ده شوی نو کېدای شي چې لمونږ سره تماس ونیسي یو اړی کلرو سلام ستړي مشه لکم زینه ماړی کنیولې
السلام علیکم ما پر دې څه غږ نه
دی بلې او تاسو غږ راځي مهرباني ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام بلې ورور تاسو غږ زلارم مهرباني وکي بله بله ستاسو غږ لرم نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه ده زموږ غږ لکه چې اوریدونکي نه اوري بله وعلیکم ستاسو غږ لرم مهرباني وکړئ خبرې
وکړئ
فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده په هر حال اوریدونکي زموږ غږ په سم شکل باندې نه اوري ټلیفون شمیره مو دی 0902-2515-0909-1540 اوریدونکي لرو دوی بره واخلو سلام ستړي مشئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته راغلی مننه ستاسو آواز موږ سم نه لرو که اوس هم موقعیت انتخاب کړئ نو تر څو مو آواز په سم شکل باندې باورو مهرباني ستاسو آواز سم راتلو اوس سم شو مهرباني وکړئ لکم زینه ماړی کنیولې
اړیکه خو دې نیګرال نیولې دا خو بیا نو سوال نه تاسو دې رحم موضوع ته اشاره کړو نو غوړه کړی دا او زه دا وایم چې موږ سړی نارینه یو هغه ته لاسرسی نه لرو عدل ته او هغه ته موږ د ستونزو سره مخ یو نو ګانې خو چې یو تعلیم یې نه وي اکثریت یې بې علمه بې تعلیمه دي نو لاسرسی ولري ما پخپله دغسې ستونزه ګاللې ده لیدلې مې ده هغه ستونزه مې تر اوسه هم نه ده حل شوې د ما نه رشپه تحصل شوی دی او زه مخ یم د محکمې دروازه مې ډېره ټکولې بلکې هغه قاضي یا د محکمې کوم خلک چې هغه هم نه وي موضوع مې هماغسې په نیمه کې پرېښو نو ښځې بې
او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده دلیل تاسو په څه کوي
ستونزه خو په دې کې ده چې دولت کې ستونزه ده ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي علما او
کچیرته خلک رشوت ورنه کی نو څنګه باید دولت واخلی دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي که څنګه
او دا خبره ټیک ده ځکه زه خپل ماتې د ستونزه تر اوسه پاتې ده په همدې وجه چې رشوت دا ما رشوت کې ورکوم په دې حالات کې ورکوم د نه زه یو څه د ساورد وکم یو څه لا سراوړم او زه مثال د دې سره د خپل هغه نی بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع مې مغه سی وسه پورې رسیدل نه پاتې ده نو ما چې غینه دا خدای چې ګلنجه دې پرته خیر د عدالت انصاف راغی ده ورسره
ډیر مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیانی ولسوالۍ اوریدونکو چې د خپل نظر درلوده شکایت هم د عدلي او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په رابطه باندې وو. زموږ د خبرونې میلمه هم برنامه ته راورسید. هوډمن صاحب خبرونې ته راغلی.
مننه زم سلام لرونده کوم.
وعلیکم السلام. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن را سره په خبرونه کې میلمه دی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. هوډمن صاحب، تر دې مخکې چې تاسو راورسیږئ یو څو اوریدونکو تماسونه لرل. یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلفې هڅې کیږي، اما په رښتیا هم ولس په دې نه پوهیږي چې بالاخره څنګه کېدای شي عدالت پلی شي. هغه ارګانونه چې په خپله د عدالت د پلی کېدو مسؤلیت لري په هغوی برخه کې هم ستونزې شته دي. یو پوښتنه وه چې تاسو ته راجې به مهرباني وکړئ. نور اوریدونکو هم بیا وروسته راخلو.
مننه یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د بیعدالتیو او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي. ډیر هغه مهم عامل څه دی؟ هغه متاسفانه جنگ او جګړه دی، ځکه د جنگ دوام د دې سبب سوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلی چې د قانون د حاکمیت لمن ټول ولایتونو ته، ټول لرې پرتو سیمو ته وغځوي. هغه امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو، یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو، یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو، هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته، ولسوالۍ مرکزونو ته وغځوو. همدا اوس تاسو ته به هم د ارقام معلومي چې د بیلابیلو څیړنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نسته، څارنوالۍ هلته نسته، هلته د عدلي وزارت ادارې نسته. نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي، محکمه نه وي، څارنوالۍ نه وي، او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بیایي، یعنی یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي، یعنی هغه تخنیکي دنده چې په جنایي چارو کې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي، پولیس هغو ته وخت نه لري. بل موضوع دا ده چې د اجرایوي ضمانتونو موضوع ده. په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیي قمندانۍ فعالې دي، ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي، اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر، د ولسوالۍ مکتوب، د ولسوالۍ جلب، هغه کسان چې راځي شکایت کوي، څنګه هغه کسان چې ځي و راځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته، هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی، هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي، د هغو راغوښتل هم ناممکن دي.
بلې وبخښئ، ستاسو خبرې مې قطع کړې. یو بله موضوع چې تاسو یې په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده، لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه ما مشخصا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې، تاسو سره به هم داسې بیلګې وي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کیږي، په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده، دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کیږي او دې ته مجبوره کیږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي؟ په وخت نه رسیدنه، فساد موضوع، دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلی او د جرم او یادا چې په یو شکل نور کڅوک دا ډول عمل کوي هغه ته انګیزه ورکړي، دا څومره اغیزمن فاکتور ستاسو نظر؟
د دې ترڅنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه، چې هغه د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده. بله موضوع دا ده چې د دوامداره جګړو له امله تر اوسه پورې متاسفانه سره له چې په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې ده چې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي، اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه. اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي. البته دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کېږي، اما دا کافي نه دي. هغه څه چې ډیر مهم دی او ډیر د اندېښنې وړ دي، هغه د ښځو مسله ده. ښځې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. اول فرهنګي ستونزه، اند دې تر څنګ چې مخکې موږ د جنگ او د امنیت خبره وکړه
بله
دا اخو یو بحث دی په کورنۍ کې د خلکو د باور مسله ده یو شمیر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې دوی مېرمنې دي وکولای شي د صحیح خدماتونه د استفادې په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته هغه کله دې ته حاضرېږي چې دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته څارنوالۍ ته پولیسو ته دې ودرېږي عدالت ته وغواړي دا یوه موضوع بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي یعنې دوی په حق باندې ډیری سوی دی مثلا د ملکیت حق دی یا مثلا د تعلیم له حقه محرومېږي یا د دندې د دندې د ترسره کولو له حقه محرومېږي البته دا په لرې پرتو سیمو کې نه مطرح نه ده وایو ستونزه ده په افغانستان کې اوس دوی هغه کسان دي یعنې موږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړ شي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تیری سوی
او بلې هوډمن صاحب په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته هم بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او ادا هم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي د دې عمده دلیل ستاسو له نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایاو کې واقع سي دلیل په څه کوي
څټ دې تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي یو هغه ټولنیز نابرابری دی اقتصادي نابرابری دی عملا مثلا کوم امکانات چې نارینه لري دی ولسوالۍ دی ولري پراته کلی ناراضي دی ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي موضوع کې دا امکان دی خو سره نسته دا زمونږ د ځوند عیني واقعیت نه دی بل په زمونږ په فکر زمونږ د ټولنې په فکر او روان کې زمون په باورونو زمون په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه سته چې دلته خلک په دې باور نه دي چې ښځه دې حق ولري اته او که کثیر دې یو ښځه دې خپل حق د دفاع په خاطر یا هغه کوم تیری چې په حق باندې سوی دې غتیری د دفاع کولو په خاطر باندې ځینې محکمې ته څرندوالی ته ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه دي چې ولې باید لاړ شي دا یوه ستونزه اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو یو هغه عوامل دي چې یعنې په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده د غیرې ښې ډېر ضروري دي لویه موضوع بېسوادي ده اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم نو څوک به حق وغواړي څوک به عدالت وغواړي
بله
دا د اوږدې مودې اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونه سي هېڅ ډول مسامحه باید ونه سي دا باید دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ هر کلی ته ورسیږي کله دا ظلم رواني
بلې هوډمن صاحب تاسو صبر تر اگرزم قدرمن اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئګي ک پښتنه لری او وسورزو یو لنډ د ماخلو بر تر اگرزم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org
خبر نوریدونکو به هم ستړي مشیخ فرونه تخراغلی په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده هوډمن صاحب تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او جوړې ديخي حملري اما یو تعداد داسې عوامل شته چې دغه نه کېدای شي مخنیوي وشي او څه فکر کوي چې دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی او که مسائل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي اصلي ستونزه په څه کې ده
یو خو د اوږدې مودې یعنې د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په وروستیو 15 یا 14 کلونو کې موضوع دی. موږ د دې تر څنګ چې دولت نه باید وغواړو، دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره وکړي، او داسې دولت په خپله د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمون خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسېدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه ډېر مسولیت ورته راځي، کېږي ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې، په سیمو کې. دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کولی شي د وطن دپاره. دوی یعنې هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي، د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري. هره پرېکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل، هماغه پرېکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولی شي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک، همدا موږ. اما دا څنګه دا په اتومات توګه نه کېږي چې له منځه لاړ شي؟ دلته باید کار وسي. دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو، د مشرانو، د باسواده خلکو. حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي، هغه د دې چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې، یا په کندهار، یا په ننګرهار پوهنتون کې، یا د افغانستان په بل پوهنتون کې، په هر ولایت کې درس وایي، یا به هر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان حتی د لرې پرتو سیمو، د کلي او د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي، دوی ځان سره یو نوی فکر حتماً اخیستی دی. له خپل کوره دوی کولی شي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر، د پلار، د ورور، د نیکه ذهن کولی شي چې مثبت خواته وګرځي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته، چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي، نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې هغه باورونه چې زموږ استاذ په ټولنه کې موجود دي، او یادا چې مشکل په خپل دغه عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي؟ استاذ ورځونی په دې رابطه څه؟
ښه، دلکه مخکې چې ویل ډېر عوامل لري، دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده. کوم تورونه چې د فساد دي، د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، در دې سبب سه ویلي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه څه دي، دغه پروسیجرونه څه دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه تغییرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نه سوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ یو محکمې ته، دا ډېر وخت نیسي. بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله د دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې له غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي اکثرا حتی د شریعت سره په مخالفت کې، د قوانینو سره په مخالفت کې، مثلا ښځه بدو کې ورکوي، مثلا د یو چا یو څوک د مال د ځمکې ادعا کوي، دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی، خو دوی وایي نیم د تا نیم دغه.
بله،
ولې داسې اوسي؟
هوډمن صاحب، ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کېږي په اړه، لکه مخکې په خبرونه کې موږ اورېدونکی درلوده له ننګرهار څخه، ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا مسله. یعنی وختل می دا پختم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کېږي خلک چې کوم میدان لري، او یاد ده چې ساسو هغه د مخکنی خبرې پتاي چې ذهنیت او باور هم نشي جوړ شوی.
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی، د دې دوه برابر تورونه دي، اتهامات دي. حتمی نه لسه ټول اتهامات دي رښتیا واوسیږي. اکثرا په دې بحثو کې زه خپله سه ډېر برخه اخلم، زموږ د حقوقپوهانو انجمن په ځینو مباحثو کې موږ خپله ګورو. یعنې څه اتهامات تاسې وګورئ تیس هغه نه یي. زه تاسو یو مثال وایمه. تېره اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله، ما نه ویل چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی. زه چې کوم معلومات لرم، زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه، ښه ستونزې ستا ده ما مخکې ویلي په نورو بحثو کې موږ ویلي دي، اما دغه هېڅ ممکنه نه ده. دا هېڅ امکان نه لري، ځکه دا یو غیر قانوني کار دی. حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي، هلته هم دا ممکن نه ده چې 15 کلن ماشوم د اعدام محکوم شي. اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي، دا په یو باور باندې بدل شي. دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره له دې چې یوه برخه واقعیت دي، فساد ستا په دې کې شک نشته، اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې د ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدله سوي. که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي، اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی، هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی. نو ښه دا ده چې دولت، خصوصا دولتي جوړښتونه، خصوصا قضایه قوه، دوی باید خلکو ته دا وښیي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی. یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخه کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي، اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه دي. یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري، هغه په یو رسنیو کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو له خوا ته هم ویلېږي، خپرېږي، چې هېڅ پیغام نه لري خلکو لپاره، هېڅ ګټه هم نه لري. اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولای شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو. او بل دوی باید دا کار وکړي. مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي، یو کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنیو له لارې بلاغوي.
بلې،
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمې دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت په دې کې باید ډېر کارونه وسي.
بلې، هوډمن صاحب د خپرونې وروستۍ شیبې دي، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه. ستونزو تاسو اشاره وکړه، مختلفې امنیتي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه. بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې، یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاستئ، کار کوئ، ولسته مو څه وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتری پر لور لاړ شو؟ مشخص وړاندیزونه مهرباني.
زما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه د دولت دی، اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په حیث باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم، مثلا د بیان ازادۍ حق لرم، زه حق لرم چې ازادۍ ته لاسرسی ولرم، او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم، ښه همداسې نور حقونه. اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپلم باید نور حقونه مراعت کړم، زه خپلم باید نور ازادي مراعت کړم، او زه خپلم باید د دې سیستم و د نظام او د قانون د حاکمیت او د یو مدني ټولنې رامنځته کېدو یو برخه واوسیږم. زه خپلم د دې هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم. یو خدا باور په خلک کې باید عام شي. اما ځینو برخو کې ظلم او بیعدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو، د خلکو په احساساتو، په عواطفو د مخه نه نیول کېږي. دا د دولت جدي اقدام غواړي. په ټول هیواد کې، په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي، جدي واوسیږي، او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي، نظارت ورباندې وسي، او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو. لکه مخکې ما ویلې، د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار ولایت پاک لباندې تصویر ډېر خراب شوی، متاسفانه دلته ناامني ده. اما ډېرې ولسوالۍ کې امکان لري راسئ تاسو وښیئ، عملا علني محکمې دایرې کړی، رسنۍ وروغواړئ، دغه تصویر تاسو په یو اونۍ کې بدلولی شئ، حتی د خلکو ذهنیت.
بله،
اما متاسفانه دې مسئله ته پام نه کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن چې له موږ سره په خبرونه کې وي. اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم. د 0909 709 0006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولی شئ له موږ سره رابطه ونیسئ. کوم مشخصه ستونزه لرئ، راسره مطرح کړئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com